پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې خپرونه کې تای روشان د سره تخنیکي چارو کې همکاري کوي. د دې خپرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د نفاق ډکې خبرې د هیواد راتلونکي لپاره دردونکي او د هیواد په زیان بولي. دا چې د شغل عبدالله عبدالله هدف په دې څرګندونو څوک ته وروسته به یې واورو. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري راوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان اجرایه رئیس په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژل کېدو په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه وکړه. په پام کې ده د استانبول پر یو نایټ کلب د حملې په تړاو د ازبک وګړي عبدالقادر مشرفوف محاکمه نن پیل شي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له مصر روان قلعې څخه لیدنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایه رئیس په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژل کېدو په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته په دې اړه وویل. د پیښې په تړاو درې تورن کسان نیول شوي دي او موږ د افغانستان او د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست د جدي پلټنو غوښتونکي یو، ځکه دغه جنایت ټولو خلکو ته ټکان ورکړی دی. دوه ورځې وړاندې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د 500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول او دوه ټپیان شول. دا لومړی ځل نه دی چې کابل کې دا ډول پیښې رامنځته کېږي. له دې انسموده وړاندې د لسمې امنیتي حوزې اړوند د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته پیښه کې وژل شوي وو. په کندز کې د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ هغه سیمې نیولې چې له 15 کلونو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې وي. د ازادي راډیو خبریال وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې دغه پوځي عملیات تېره اونۍ پیل شوي چې اوس هم روان دي. د پامیر شلمې فرقې د رسي زوال برید جنرال سید قربان موسوي د یکشنبې په ورځ دغو عملیاتو په اړه وویل. په روانو عملیاتو کې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او تر اوسه پورې 950 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 340 نور ټپیان شوي دي او په وژل شوو کې د طالبانو یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. ښاغلی موسوي وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم ورسره همکاري کوي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي په ماڼوګي ولسوالۍ کې په یو کور کې د ګاز ډبې د چاودنې له امله لس تنه ټپیان شوي. د کونړ امنیه قوماندان پاسوال جمعګل همت د دوشنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل تېر ماښام د ماڼوګي ولسوالۍ په برکنډۍ کلي کې په یو کور کې د ګاز ډبې د چاودنې په وجه د ماشومانو او ښځو په ګډون لس تنه ټپیان شوي. د اسدآباد مرکزي روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق اسحاق ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی او د زیات درملنې لپاره ننګرهار ته لېږدول شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پام کې ده چې د استانبول پر یو نایټ کلب د حملې په تړاو د ازبک وګړي عبدالقادر مشرفوف محاکمه نن پیل شي. د اعدامو له مخې ده د نوي کال په شپه پر نایټ کلب په وسلوال حمله کې د 9 کسانو پر وژل کېدو اعتراف کړی دی. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. نن د استانبول د سلفري زندان په انګړ کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې دغه محاکمه په داسې حال کې پیلېږي چې مشرفوف د عمري بند له 40 سزاو سره مخامخ دی. پر ده په لګول شوو تورونو کې د اساسي قانون د حاکمیت ګډوډول په یو تروریستي سازمان کې غړیتوب او د قتل موضوع شامله ده. دی د هغو 50 مشکوکو کسانو په ډله کې شامل دی چې په پام کې ده د ډلې ایزې وژنې او په یو تروریستي شبکه کې د برخې اخیستو په تور نن محاکمه شي. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له مصر روان قلعې څخه لیدنه وکړي. له مصر څخه د پوتین د کتنې په اړه کرملین څو ورځې مخکې ویلي و چې پوتین به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د نورو مسایلو تر څنګ په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر مسلې خبرې وکړي. د مصر جمهوري ریاست ویلي چې پوتین او سیسی به د مختلفو مسایلو په تېره بیا سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو په اړه د دوه اړخیزو همکاریو د چوکاټ د لا پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د مصر الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې په دغه کتنه کې به د اټومي دستګاه د جوړولو نهایي موافقه هم لاسلیک شي. په ترکیه کې به د کرملین په وینا پوتین له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د انرژي د ګډو پروژو په ګډون په دوه اړخیزو مسایلو او هم د سوریې د جګړې او په لویه کې د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. رویترز خبری آژانس اردوغان ته نږدې د یوې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې وایي دواړه مشران به د بیت المقدس په اړه د وروستیو پرمختګونو په باب هم خبرې وکړي. په تېره بیا هغو لانجو او مظاهرو ته په پام سره چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له پرېکړې وروسته چې دا ښار د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژن راپورته شوي دي. مصر، ترکیه او روسیې ټولو د ټرمپ دغه پرېکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نوې ډیلي کې دی او نن به له خپل هندي او چینایي سیالانو سره وګوري. د دوی خبرې به د سیمې او نورو ځایونو پر امنیتي او تجارتي مسایلو راڅرخي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د روسیې، هند او چین د ریګ ډلې په 15مه غونډه کې به د افغانستان، منځني ختیځ او کوریا ټاپو وزمې پر وضعیت هم خبرې وشي. وزارت په حواله په دې درې اړخیزو خبرو کې د برخې اخیستو تر څنګ به لاوروف د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج او د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره جلا کتنې هم ولري. د دوی خبرې به ښایي د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې پر مبارزې هم متمرکز وي. او قطر د 40 تایفون جنگي الوتکو د پیرلو لپاره له برتانوي بي اي سیستم کمپنۍ سره یو موافقه لاسلیک کړه. دا د اروپا د دفاعي وسلو او تجهیزاتو د تولید له کمپنۍ سره د معاملو یوه برخه ده چې ارزښت یې 8 میلیارد ډالر دی. دغه موافقه پرون قطر ته د برتانیا د دفاع د وزیر د سفر په ترڅ کې لاسلیک شو. هغه هیواد ته چې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په سیاسي لانجه کې ګیر دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل. تفصيل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي پته مو د ازادي راډيو .com. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. اجرایی رئیس عبدالله وایي د نفاق څخه ډکې څرګندونې د هیواد د سلامتیا لپاره د زهرو په څیر دي.
چیزی که مانند زهر مضر تمام بشه و سلامت کشور ما مسائل تفرقه برانگیز است.
هم دا موضوع مول سیاسی تحلیلگر سره هم شریکه کرده چې هغوی وایي که د شغلی عبدالله هدف سیاسی گوندونه وینو اجرایی رئیس باید ځان له سیاسی گوندونو سره په تقابل کې رانولي. دا به وروسته واورو. د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واورو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نوې ډیلي ته رسېدلی دی او ټاکل سوی هلته د هند او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. دغه راز په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. ورځو ته پروګرام د سر موضوع ته. اجرایی رئیس عبدالله وایي د نفاق څخه ډکې څرګندونې د هیواد د سلامتیا لپاره د زهرو په څیر دي. شغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه خبرې کولې وویل چې قومي او مذهبي سیاست هیڅوک سالم او مثبت سیاست ته نسي رسولی. د افغان حکومت اجرایی رئیس که څه هم د چا نوم وانخیست خو د شنونکو په باور د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دغو وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی چې په خوست کې کړی دی. یوسف خان صدران هم د اوس راسره د کابل استودیو څخه پرلی کدی. یوسف خان زدران، خبرونه ته شرحلې تاسو د شغلی عبدالله د څرګندونو نور جزئیات کراته وست.
بلې، ډېره زیاته مننه. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په داسې حال کې چې افغانان په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو ځورېږي د قومي سیاست مخته وړل د هیواد د سلامتیا لپاره لکه د زهرو زیانمنونکي دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې هیله وښوده چې سیاسیون په دې برخه کې خپل ملي او دیني مسؤلیت ته متوجه شي. نوموړی وایي د تفرقې سیاست هیڅوک سالم او مثبت هدف ته نشي رسولی.
چې لکه د زهرو په څیر سموږ د هیواد سلامتیا ته زیان رسوي، قومي مسایلو ته لمن وهل، د یو ولایت د بل ولایت پر وړاندې تحریک کول، هیڅ یو او هیڅ کوم کس سالم او مثبت هدف ته نشي رسولی.
نوموړي که څه هم د چا یا کومې ډلې نوم وانخیست خو یو شمېر افغان سیاسي شنونکي وایي د ښاغلي عبدالله د دغه څرګندونو اشاره په خوست کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې ورځې غونډې ته وه. ګلبدین حکمتیار تېره ورځ په خوست کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل د بامیانو، دایکنډي او پنجشیر په شان له وړو ولایتونو باید د لویې پکتیا حق واخیستل شي. ښاغلي حکمتیار دغې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې دا وخت په هیواد کې د قدرت جزیرې موجودې دي او باید له منځه یوړل شي. له دې سره د ولسي جرګې د ټولنیزو چارو کمیسیون وایي نه یوازې سیاسيون ځینې اختلافي موضوعاتو ته اشاره کوي، بلکې د دې کمیسیون ځینې غړي حکومت هم په خپل منځي ورته اختلافاتو تورنوي. د یاد کمیسیون منشي سید نادرشاه بهر ازادي راډیو ته وویل د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت او له حکومت بهر ټول مسؤلین باید له داسې مسایلو ډډه وکړي چې د اختلافاتو سبب ګرځي.
اختلافات قسمان از درون حکومت هم دامن زده میشه، ولی ما میگیم که چی از داخل حکومت و چی از خارج حکومت، چی از هر نخبه سیاسی که گپش قسمان انعکاس پیدا میکنه، از همه از اینا تقاضا و خواهش از این را داریم که کوشش بکنن از هر حرکت و از هر نظر و موضع گیری که منجر به اختلافاتی چی قومی و چی مذهبی شوه خودداری کنه و پرهیز کنه.
دی وایي افغانان نورې ډېرې ستونزې لري او له هیڅ ادرسه باید داسې موضوعاتو ته اشاره ونشي چې د هیواد ملي ګټې زیانمنوي. د نوموړي په باور حکومت او سیاسون باید په ګډه ټولنیز عدالت خپل شعار وګرځوي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ډېره مننه کوم یوسف زدران و چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه راپور راکوه. بل خوا د حقوقي چارو کارپوهان وایي سیاسي ډلې د هر ولایت په ستونزو د غږېدو حق لري، خو حکومتي چارواکي باید په وړاندې د غبرګون پر ځای د ستونزو بنسټیز حل ته کار وکړي. د پوهنتون استاد ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس او ولسمشر باید د ټولو ګوندونو په وړاندې یو ډول دریځ ولري او نه باید د اشخاصو او ګوندونو ترمنځ توپیري چلند وکړي. یوسف خان زدران، د شغلی صافی سره د عبدالله عبدالله په دغو څرګندونو مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د حکومت د غبرګون څه معنا لرلی سي؟
خبره خدا ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ته هر یو چې دا د احزابو سره مقابله کول په خبرو کې، یا دوی خبرې رندل چې څه یې کړي، څه یې ویلي، څه یې نه دي ویلي، دا ښه شیوه نه ده چې دوی په مخکې نیسي. احزاب خو حق لري چې مشکلات د هر ولایت یا د هر ډول خلکو مخکې کوي، خپل مشکلات دي بیانوي، دوی باید غوږ ورته ونیسي. که اصلاح وړي باید اصلاحیې کړي، که خلک د مرستو وړي باید مرسته ورسره وکړي، او که نه یې هم وادي وري او فکر دې پرې وکړي.
اما استاد محترم، ستاسو په نظر د ده دا څرګندونې د چا په وړاندې دي په اوسنیو وختونو کې؟
دا څرګندونې مستقیماً د اقبتیار صاحب پر ضد دي، او دوی د جمعیت د حزب اسلامي پخواني اختلافات هم لري. دوی په دولتي سویه باندې هغه جوابی او دا مخاطب کوي، او دا ښه کار نه دی. نه ښه کار دی نه بلته.
خو استاد، فکر نه کوئ دا توپیری چلند دی د ده دویم مرستیال چې په ایران کې څرګندونه کړې وې او هغه یو ډول نیابتي جګړو کې افغانستان ښکیل بل شو، د ده سره نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وو، اما که ګوتڅنډنه یو حزب ته کېږي ستاسو په باور باندې چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا توپیری چلند نه دی چې د هغه په وړاندې سکوت او دلته د
بلچ؟ بالکل ستاسو خبره صحیح ده، دا بالکل توپیری چلند دی او دا صحیح نه دی. که دوی کې د وطن پالنې حداقل روحیه موجود وي چې محقق راغلی و په ځای د دې چې دا یې په شورا کې کښېنوه، دی باید سرالوالۍ ته معرفي کړی وای، دی باید مواخذه شي، ونیول شي، تحقیق وشي، تېنه چې ولې د ملي منافعو په ضد باندې په ایران کې دا رقم خبره کړې ده.
نو استاد، ملي وحدت او ملي ګټو ته کار کېږي، ستاسو په نظر د حکومت چلند باید څنګه وي؟ یعنی د اجرایه رئیس یا د
ولسمشر اجرایه رئیس دا ټول دوی باید د ملت په مقابل کې د ټولو ګوندونو په مقابل کې یو ډول چلند ولري، او دوی باید اصلا لکه بې طرفه موقف د خلکو په مقابل کې ولري چې هغوی هڅه نه انتقاد کوي. وادي وري که دوی کې نقشي ځان دی اصلاح کړي، او که نقشي نه وي خلک خپله جوابوي. دوی باید مقابله کې ځان د ملت سره او د عذابو سره چې که مخالف وي هم ځان قرار ورنه کړي، ولې چې دوی سره ټول قدرت په لاس کې ده.
د کابل پانتون استاد ودیر صافی وو چې وایي نه باید افغان حکومت د اشخاصو او ګوندونو ترمنځ توپیري چلند وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د ایف ام پر سل اشاره پنځه څپه خپرونې لري. البته په ټول افغانستان کې صفه وازې اورېدلی سي. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خپرونې پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم ورځو له مرزي احمد سي نه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی روانونی به د پکتیا د مچلغو د اوبو بند جوړولو رسمي چارې پیل شي. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنۍ ته وویل دغه بند لومړني کارونه پیل شوي او ډېر ژر به د جوړولو تړون لاسلیک شي. د مچلغو د اوبو بند د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې جوړیږي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند پر جوړېدو سره څه باندې 2300 هکتاره ځمکه خړوبه او تر څنګ به 800 کیلو وټه برېښنا هم تولید شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت له اختیاري بودیجې نه د دغه بند جوړولو ته درویش میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د پیسو نړیوال صندوق په هیواد کې له مالی ثبات او اقتصادي اصلاحاتو نه ارکلی کړی. د دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم زید دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیسو د نړیوال صندوق دوهم ارزونه ښیي چې په مالی سکتور کې د اصلاحاتو پلي کول، بانکداري سکتور له فساد او پیسو وینځلو سره مبارزه او دغه شان د کارموندنې د فرصتونو په برابرولو کې پرمختګ شوی دی. ښاغلی عبدالرحیم زید وایي له فساد سره مبارزه د عوایدو د کچې د لوړېدو لامل ګرځي. نوموړی دا هم وایي چې کال د عوایدو ګراف د تیر کال په پرتله لوړ دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړ 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجي 1300 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجي 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 100 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند یو نوی افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 30 پوله، سر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1430 افغانۍ.
له مرسی احمد سی مننه کوم. دوستان و سم ورزو یو نړیواله موضوع ته په نوې ډیلی کې نن د روسیې، هند او چین په ګډون د ریک ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې د سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ پر مسایلو سربیره د لاجوردو د لارې د پروژې په اړه هم خبرې وسي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې دی چې همدا موضوع تعقیب کړی دی. تکل صاحب، خبرونه تر شرغ لست په سر کې وړم دا وپوښتم چې کوم مهمو موضوعاتو د سیمې د دریو مهمو لوبغاړو په شا د نوې
ډیره مننه فریبا. اصلا د سیمه ایز امنیت، تجارت او نور مسایل دي چې د روسیې، چین او د هند بهرنیو چارو وزیران په نوې ډیلی کې سره یو ځای کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مخه نوې ډیلی ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د دریو واړو هیوادونو سره، یعنی د هند او د چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سوشما سوراج او وانګي سره به غونډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روسیې، هند او چین د ډلې یا ریک په 15مه غونډه کې ښایي د افغانستان، منځني ختیځ او شمالي کوریا د ټاپو وزمې په اړه هم خبرې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې په دې غونډه کې به احتمالا د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د مبارزې او په نړۍ کې د امنیت د خوندي کولو لپاره د نړیوالو استخباراتي معلوماتو د اسانه کولو پر هڅو هم د معلوماتو د تبادله د اسانه کولو پر هڅو هم بحث وشي. البته د درې اړخیزو خبرو په درشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن لخپل چینایي سیال سره وکتل او ټاکل شوی چې له میرمن سوراج سره به جلا کتنه هم وکړي.
بله، ول سوي چې په دې غونډه کې د لاجوردو د لارې په اړه هم بحث کیږي. نو په دې پروژه کې د روسیې او هند د ونډې په اړه تراته وست.
هو، د لاوروف او میرمن سوراج په کتنه کې به او همدارز له ونګي سره په ګډه کتنه کې به د لاجوردو د ترانزیتي لارې د مهمې پروژې په اړه خبري وشي. د هغه پروژه ده چې هند، ایران، افغانستان او منځنۍ آسیا له اروپا سره وصلوي. دا لارا 1200 کیلومتره اوږدوالی لري چې له آذربایجان او روسیې څخه تیریږي او د اروپا تر شمال لویدیځ پورې غځیږي. نو ځکه د روسیې لپاره هم ښایي مهمه وي. نجد یو اونۍ مخکې ایرانی چارواکو د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې چې تهران غواړي د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د ترانزیت په یو مهم مرکز بدل کړي اضافي برخې پرانستلې. هند هم د چابهار بندر ته د ستراتیژیک اهمیت په سترګه ګوري، ځکه کولای شي د پاکستان پر ګوادر بندر د افغانستان اتکا کم کړي، او افغانستان چې په وچه کې راګیر هیواد دی د هند متحد دی. چابهار هم د هند هم د افغانستان او هم د ایران لپاره ځکه مهم دی چې د لاجوردو د ترانزیتي لارې لپاره د یو ګدام یا بیس په توګه کار ترې اخیستل کېدای شي.
ډیره مننه کوم احمد تکل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس هم ورځو ته چې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان د سولې په اړه ځینې مطالب او تبصرې لیکلې دي چې د دغو مقالو غټ ټکي اجمل تورمن راخیستې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. اصلاح ورځپاڼې په دې اړه د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله خبرې راخیستې چې ویلي د سولې د خبرو لپاره پیاوړې اراده موجوده ده. اصلاحي کې اجرایه رئیس پرون یوې غونډې ته ویلي هر څوک چې غواړي د سولې د خبرو لپاره له سیاسي پروسې سره یوځای شي او جګړې ته نه ووایي دروازې پر مخ پرانیستي، او افغان حکومت په دې برخه کې وار د مخه کوم شرط نه لري. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي که مخالفان وغواړي او اعلان وکړي چې په کابل کې د سولې لپاره دفتر ورته پرانیستل شي کوم خنډ باید په وړاندې نه وي موجود. د عبدالله عبدالله له خبرو دا هم راخیستل شوی چې د سوله کوونکو سره باید تعبیز ونه شي او نه یې هم سپکاوی وشي، یا دا چې په اساسي قانون کې له ورکړل شویو حقونو محروم وګڼل شي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خوست کې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونې راخیستې دي. ورځپاڼې لیکي حکمتیار په دغه غونډه کې ویلي زما مشوره خپلو طالب ورونو او دوستانو ته داده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غنی د سر په مطلب کې د افغانستان د مشرانو جرګې د دوهم رسیال محمد آصف صدیقی په حواله لیکلي د امریکا په حضور کې په افغانستان کې سوله نشي راتلای. په مطلب کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندنې په اړه د ډونالډ ټرمپ د نوي فرمان په غبرګون کړي دي. په مطلب کې د خاغلی صدیقی په حواله وړاندې راغلي امریکا په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په اسلامي هیوادونو کې د جګړو او تاوتریخوالي د خپرولو لامل ده. د مطلب لیکوال لیکلي د مشرانو جرګې دوهم رسیال ویلي چې د امریکا په حضور کې په افغانستان کې سوله نشي راتلای، او افغانان هم باید له امریکا دا هیله ونه لري چې سوله او امنیت به ورته راولي.
اوس هم ورځو کونړ ته. د کونړ نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک د خرابوالي څخه شکایت کوي. دوی له دولت څخه غواړي چې باید سړک رغولو ته ځانګړی پام وکړي او د خلکو ستونزې پرې هوارې کړي. نور جزئیات رهولان ورې راکوي.
د کونړ ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. له دولت غواړي چې باید د سړک رغولو لپاره ځانګړی پام وکړي. دوی وایي حکومت چې د سړک رغولو د امنیت لپاره کومه بودیجه مصرف کوي هغه دې په سړک ولګوي او امنیتي ولس نیسي.
نوم مې وارث دی، د کونړ ولایت مرکز اسد آباد اوسیدونکی یم. ډېرې ستونزې دي دغه سړک په منځ کې. تر اوسه پورې ډېر پیشنهادونه عارضي د ولس لخوا وشو، ولې حکومت په دې برخه کې کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی. ډېر خراب ځکه دی چې هغه مریضان چې لاغه نه راوړل کېږي دې پورې کراځي، نو که ډېر مریض نه یم نو دلته راځي بیا ډېر زیات مریض دي. د ملي وحدت له حکومت نه دغه غوښتنه ده چې په دغه برخه کې پوره اقدام وکړي او تر څو دغه ستونزه د کونړ ولس حل شي.
د یاد لارې او موټر چلوونکي صلاح الدین خپل ستونزې داسې بیان کړي.
سړکونه خراب دي او عارض راته پیښیږي، کمانۍ ماتیږي، نور مشکلات سره مخ کیږو. مریض شفاخانې ته مخ خپل وخت نه شو رسولی.
د ولایتي شورا منشي ملک شیر زمین خان وایي دوی له تیرو څو کالو خپلو چارواکو ته د سرکونو د کنډو کپر او خرابوالي په اړه شکایتونه کړي، ورسره ژمنې کېږي خو عملي کېږي نه.
د اسمان سو منطقې پورې دا سرک چې کوم یو دی تقریبا 50 کیلومتره سرک دی، دا دومره خراب دی چې د خلکو دپاره د ولسونو دپاره ډېرې ستونزې په دې کې پیدا شوې دي. د دې سرک ابتدایي سروې هم شوي او دا دو کاله کېږي چې د ولایت په انکشافي پلان کې هم نیول شوي، مګر په مرکز په وزارتونو کې دغه ستونزې د ولسونو ته څوک اهمیت نه ورکوي.
ملک شیر زمین خان وایي اوس ولس ورته ډاډ ورکړی چې دوی به د پیل کېدونکو ټولو پروژو امنیت خپل ساتي او حکومت چې کومې پیسې د سرک د امنیت په چارو مصرفوي په هغه د سرک او یا هم کوم ښوونځی جوړ کړي. د ولایتي شورا منشي وایي که حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي دوی اړ دي چې کابل ته لاړ شي او د غستونزه ولسمشر ته هم ورسوي. په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجینر محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل د اسمار او غازی آباد سرک سروې بشپړه شوې، که څه هم چې د روان کال په پراختیایي بودیجه کې نیول شوی خو تر اوسه پرې کار نه دی پیل شوی.
پلونه سروې کړل په نړۍ کې، دوه پلونه چې د کلام پل او نړۍ پل دی، به په سرک په سروې هم شروع کړی و خو بیرته چې تلې مونږ ته احوال نه درکړی تر اوسه پورې. نو دغه زه تاییدوم چې دا مروجه ده، باید کار پرې وشي او مونږ مکتوبونه هم لیږلي، پیشنهادونه هم لیږلي.
دا یوازې د اسمار او ناړۍ ولسوالیو ترمنځ سرک نه دی خراب، بلکې د اسدآباد نه د نورستان تر مرکز پارون پورې هم سرک کنډو کپر او لامل یې د دواړو ولایتونو اوسیدونکي ګڼو ستونزو سر لاس او ګریوان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستانو د ساينس له نړۍ څخه به دا واوري چې ساينس پوهان د داسې درملو په جوړولو بریالي سوي دي چې کولی سي په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي علاج کړي. نور اسمت سروند راته وایي.
ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوي چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په 10 ورځو کې ختمي شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت یازرې ولسوالۍ د غوري چوترینه تماس کوم. سبحان نوم ده. افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې دا تیر کال سیلاب ځپلو خلکو کوم پټي او خلکو اوبو وړي وو دیاغي پیسې اوسه پورې دولت نه دی حواله کړي. د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ بره چوتره او کچیر ته حواله کړي او ورکړي کوم مشرانو ته ورکړي، هغه پیسې هیچا ته هم نه دي رسیدلي. خدای دې وکړي چې د افغانستان لوړپونو چارواکي د دغه د سیلاب ځپلو پیسو غم راته وکړي، که حواله نه یې راته حواله کړي او که حواله یې له هغو خلکو نه پوښتنه وکړي چې چا ته پیسې ورکړي چې ولې دا پیسې خپل ځای ته نه دي رسیدلي. والسلام.
ازادي ټول کارکونکو زما د نظر سلامونه ورسېږي. روزه زما په سلامونه لوړ پیغام دغه دي د کندهار ولایت میوند پولیس والا کې دغه درغلې روانه روزانه چې ماجور ته مرسته نه ورسېږي. دوی خود په خود سره نوم په نوم نه شته چې وایراس او لاسه بدلاوي کار نه کیږي. فصل فیصله کې به لاس ماجور ته ورسېږي. نو دوی خود په خود سره وړي نو موږ دغه आवाज نو چارواکو دا انجنيران ته ورسېږي. دوی دی راسه یتان راسه پښتون دی وکي چې بس دې کې پنځوس لس شلو ته ودو وټ نه رسېږي ما جوړ ته دا مې ګټه بیا غټ نه رسېږي پولیسو لته چې واسه لري شاه خاطر غیبی بیا خو خپل حکومت خلک ټول دغه دی غیبی د لري وړي سره نو ما جوړ بکسې څوک نه دی بای دې پښتون نو چې نه نو شته کې ورو ده ما جوړ نه نه راځي راځي پښتون وکي چې کوم اسکرا ده ما جوړ کوم نه دای څه ځای سي وي اچھا کو ورو ده دای دا درې دوه د کار کې موږ راغلي ورو ځان چې پښتون نه رمني کړي چې موږ سوار چې وای دې موږ خلګو ده ما جوړ ده چې ما جوړ ته واسه نو هغه وای نه څه ما نه سم دان من تر سیوی نن موږ هغه هله ده د ارزو ده چې دا غو مقامات لور چارواکو څخه او دان انسان څخه دا غو مقامات پښتنو کې راځي دا ولا درغلی روان ولا خبر روان ولا څه پر روان دي ډیر په احترام او سلام وځم
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو واوریدل چې د خپل سیمو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته راستولې و. تاسو هم کولای شئ چې په خپل سیمو کې ستونزې لري ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. موږ په خپل ځنګړو پروګرامونو کې درته خبرو او له چارواکو سره شریکو. 12:30 دقیقې سوې یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژل کېدو په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله وویل دغې پیښې خلکو ته ډیر ټکان ورکړی. د پیښې په تړاو درې کسان نیول شوي دي. په کندز کې د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ هغه سیمې نیولې چې له 50 کلونو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې وي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي په ماڼوګي ولسوالۍ کې په یوه کور کې د ګاز ډبې د چاودنې له امله لس تنه ټپیان شوي دي. په پام کې ده چې د استانبول پر یو نایټ کلب د حملې په تړاو د ازبک وګړي عبدالقادر مشرفوف محاکمه نن پیل شي. د اداو له مخې د نوي 2018 کال په شپه پر نایټ کلب په وسلوال حمله کې د 9 کسانو پر وژل کېدو اعتراف کړی دی. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له مصر او انقرې څخه لیدنه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نوي ډلي کې دی او نن به له خپل هندي او چینایي سیالانو سره وګوري. او قطر د 43 تایفون جنگي الوتکو د پیرلو لپاره د الوتکو د تولید له برتانوي بي اي سيستم کمپني سره یو معامله لاسلیک کړ. دا د اروپا د دفاعي وسلو او تجهیزاتو د تولید له کمپني سره د 8 میلیارد ډالرو د لوی معاملې برخه ده.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو د ژمنې سره سم د ونیس پروګرام د خبرېته وخت را ورسید. د زهرو کارون پروګرام په ګډه سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دیونی په خبرونه کې یو راپور ورچوي نشي مواد له افغانستان څخه د گاونډیو هیوادونو لالارې اروپا ته قاچاق کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځو چې روغتیا لزه وړاندې کوي.
په کابل کې نږدې 2 ټنه نشي مواد او الکولي مشروبات وسوځول شول. دا مواد چې الکولي مشروبات، تریاک، هیروئین، شیشه، چارس، مورفین، ټابلیټکا او نور کیمیاوي مواد پکې ول، په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل کې نیولې ول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو په تړاو یو 150 تنه نیولې دي.
دغه مواد له جملې چې سوځول سوي په مجموعي توګه 415 پیخي په عدلي او قضایي مرکز کې چلل سوي او په دې تړاو 555 تنه د 25 ښځو په ګډون تر 40 کلونو پورې په بند محکوم سوي دي.
د یادونې وړ ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د روان کال د عقرب په میاشت کې 18 تنه د نشي موادو د قاچاق په تور له 6 څخه تر 40 کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو د یوې اونۍ په جریان کې 160 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل دا مواد د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې او په دې تړاو یې 9 کسان هم نیولې دي.
د دې پیښو په تور باندې ټول 9 کسان نیول شوي دي او
د قانون منګولو ته سپارل شوی دي. همداشان دغه پیښو کې پنځه راتي وسایت هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي او د قانوني کړنو په موخه ګمرک ریاست ته سپارل دي.
د یادونه ور ده چې د تیری اونۍ په بهیر کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو نوی جریبه د کوکنارو کښت له منځه وړل شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په تېره اونۍ کې د کابل په څو ښوونځیو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړی دی. دا پروګرام د نادریه، ملک سریا او حکیم خسرو بلخي په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د تیاتر نندارې او ویناو په بڼه ورکړل شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو او ښوونځیو کې د احتیاط د مخنیوي په اړه پوهاوی به یوه نیمه میاشت دوام وکړي او په دیارلس ولایتونو کې به د تیاتر نندارې په بڼه عملي شي.
رقیه علیزی و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته د نشه یي موادو قاچاق.
این مواد مخدری در افغانستان تولید میشه برای
د افغانستان د نشه یي موادو د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده.
د مور کیمپ په نوم د معتادینو د درملنې یو مرکز د پیژنو. د هلمند لوالي حیات الله حیات سره مرکه لرو او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډ ډرامه هم اوریدلی سي.
خبره دا ده چې نن سمور زمون کره مرکه راغلی و.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د ګاونډي هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت دوام او د دې هیوادونو له لارې د نشه یي موادو قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي اصلي لامل بولي. د نشه یي موادو وزارت پالیسي معین احمد جاوید قائم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری تولید شوي نشه یي مواد د ایران له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د سه شمې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره په روسیه کې جوړ شوي نړیوال کانفرنس ته وویل چې د افغانستان مخدره مواد د ترانزیت لپاره تولید کیږي او بیا ایران، تاجکستان او د سیمې نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو یا فریکرسرونو د قاچاق دوام او اروپا ته د ګاونډیو هیوادونو له لارې په افغانستان کې د تولید شویو مخدره موادو ترانزیت، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی او د هیروینو جوړولو ته زمینه برابره کړې ده. د مخدره موادو وزارت د پالیسي معین جاوید احمد قایم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د تولید لپاره د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو ترانزیت په پراخ کچه دوام لري. جاوید احمد خایم وایي چې ایران اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو لوی لاره ده.
مستقیم مشکل ترانزیت دی او دا ترانزیت دواړه ده. د یوې خوانه د اسمیایي مواد دا راوړل کېږي افغانستان ته قاچاق کېږي، د بلې خوا څخه د خپل هیروین دغه بیا قاچاق کېږي نورو ملکونو ته، ګاونډي هیوادو ته، هغوی پر لاره باندې. د اکثریت مواد د ایران له لارې په هغه کې اوبه وچه دواړه دي. په دویم نمبر کې بیا پاکستان دی، په دریم نمبر کې تاجکستان او ازبکستان باندې بیا قاچاق کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډ راپور کې د ګاونډیو هیوادونو له لارې د مخدره موادو د قاچاق فرصتونه او په افغانستان کې د کوکنارو کښت د هیروینو د تولید اصلي عوامل بلل شوي دي. بل لور ته د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د سه شنبې په ورځ په روسیه کې د پارلماني استازي او مخدره موادو سره مبارزې په نوم د څلور څلوي هیوادونو د استازو په کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې ډیری تولید شوي مخدره مواد د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د ایران او تاجکستان له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. ښاغلی لاریجانی زیاته کړه،
این مواد مخدری در افغانستان تولید میشه برای
د افغانستان د نشه یي موادو د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده. په افغانستان کې تولید شوی نشه یي مواد زیاتره د ایران، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو له لارې قاچاق کیږي. د افغانستان دولت وایي چې د دې قاچاقو د مخنیوي لپاره کافي توان نه لري، خو تر توانه خپل هڅه کوي. هغه هیوادونه چې په افغانستان کې دي باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ایران په داسې حال کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو هڅو ټینګار کوي چې د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت معین جاوید احمد قایم وایي د ایران په ګډون د افغانستان ګاونډیو هیوادونو تر اوسه د مخدره موادو او کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی. بل لور ته د فراه پخوانی والی او سیاسي کارپوه اسیف ننګ د افغانستان د مخدره موادو په ترانزیت کې د ایران او پاکستان ونډه د پام وړ بولي. د ښاغلي ننګ په وینا د افغانستان ډیری هغه ولایتونه چې په پراخه پیمانه کوکنار پکې کرل کیږي ډیورنډ کرښې ته نږدې او له ایران سره پر ګډ سرحد پراته ولایتونه دي. ښاغلي ننګ د منځنۍ آسیا هیوادونو له لارې هم د مخدره موادو د قاچاق خبره نه ردوي او وایي چې ایران او پاکستان ته د دولت د وسلوالو مخالفینو آزاد تګ راتګ هم د دغو هیوادونو له لارې د مخدره موادو قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنۍ ادارو تر څنګ لسګونه غیر دولتي ټولنې او مرکزونه هم فعالیت لري. له دې جملې څخه یو یې هم د مور کیمپ په نوم د محتاجینو د درملنې مرکز دی چې په تیرو اوو کالو کې د لسګونو محتاجینو درملنه کړې ده. دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه کرایي کور کې جوړ شوی او د لیلا حیدری په نوم یې یوه ښځه چارې سنبالوي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله حنانزی راپور لري.
د کمپ مادر په نوم په دې مرکز کې اوبه د نشې پرېښودلو یو غوره لار بلل کیږي. دلته نشیانو ته د نشې پرېښودلو لپاره درمل نه ورکول کیږي، بلکې د زړه خواله ورسره کوي او د دې تر څنګ یې له شلو څخه تر دیرشو دقیقو پورې په سړو اوبو کې ساتي چې د آرامۍ احساس وکړي. کله کله په سړو اوبو کې د معتادینو ساتل تر څو ساعتونو پورې هم دوام کوي. دا آواز د نسیم علیزاده دی چې د خپل عمر ډیره برخه یې په نشو کې تیره کړې. خو درې کاله کېږي چې نشه یې پریښي او اوس په کمپ مادر کې د مدیر په توګه کار کوي. دی وایي چې خپل هم په همدې کمپ کې د اوبو او زړه خواله له لارې تدبی شوی او اوس خپلې تجربې له نورو معتادینو سره شریکوي.
ما تل دا هیله درلوده چې یوه شپه له نشه یي توکو د استعمال پرته ژوند وکړم. بالاخره د کمپ مادر په اړه مې واورېدل چې د اوبو په واسطه د روږدو کسانو درملنه کوي. هغه و چې دلته راغلم، دلته مې خپلې ستونزې وپېژندلې او دا مې ومنل چې زه یو ناروغ یم. هر ناروغ چې دلته راوړل کېږي لومړی نظافت ته پام کېږي، بیا هر ورځ له یوه څخه نیولې تر شپږو ځلو پورې په سړو اوبو کې ساتل کېږي چې آرام شي.
اوسمهال په دې کمپ کې شاوخوا شل معتادین بسترې شوي چې د اوبو او د زړه خواله یا خبرو له لارې یې درملنه کېږي. محمد حسین یو له هغو معتادینو څخه دی چې نږدې یوه میاشت مخکې دې کمپ ته د تداوۍ لپاره راوستل شوی و. دی وایي چې تر پخوا ډېر ښه شوی او اوس د نشې له امله په بدن کې پخواني دردونه نه احساسوي.
کله چې مو بدن ګرم شي نو سړې اوبه پر ځان اچو، دا کار پر موږ ډېر تاثیر کوي. راحت کېږو او دردونه مو هیریږي. اوس که څه وایم، په لومړیو دوو او دریو اونیو کې به مې پر ځان ډېرې اوبه اچولې.
د کمپ مادر په نوم د معتادینو د درملنې دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه کرایي کور کې فعالیت کوي او د لیلا حیدری په نوم یوه مېرمن یې مسؤوله ده. اغلې حیدری وایي چې دغه کمپ یې اوه کاله پخوا په خپلو شخصي امکاناتو د معتادینو د درملنې لپاره جوړ کړ او په دې موده کې د 4000 معتادینو درملنه کړې ده.
د تیرو کلونو په موده کې مو د شاوخوا 4000 متحدینو درمل نه کړی ده. له دې ډلې څخه 1000 تنه روغ شوي، یعنی بیرته د نشي موادو استعمال نه دی پیل کړی. دوی اوس عادي ژوند لري، ودونه کړي او خپل کارونه کوي.
لیلا حیدری په کابل کې یو رستورانت هم لري. دا وایي چې د معتادینو د درملنې مصرف له همدې لارې پوره کوي، خو تر اوسه دولت او یا هم کومې بلې ادارې هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف د معتادینو د درملنې په برخه کې د دولتي روغتیایي مرکزونو تر څنګ د غیر دولتي مرکزونو موجودیت هم ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې د دې مرکزونو فعالیتونه باید معیاري وسي.
نظر به تراژدی موجود در افغانستان
په افغانستان کې د نشې توکو د ستونزو په اړه چې په رسنیو کې د مخدره موادو پر ضد کومې خبرې کیږي او خلکو ته پوهاوی ورکول کیږي ګټور کار دی،
خدا چې یو څوک د معتادینو درملنه کوي دا بیا لا ګټور کار دی، خو په دې شرط چې درملنه باید په نړیوالو معیارونو برابر اوسي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک یې ماشومان دي. د دې معتادینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنیو روغتیایي مرکزونو ترڅنګ لسګونه نادولتي روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په سلو کې 1/3 یې د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کور ته نوې
کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د نوو څېړنو له مخې د ټول افغانستان په سلو کې 50 کوکنار یوازې په هلمند کې کرل کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د افغان او امریکا ګډو هوایي ځواکونو د نشې موادو د تولید په کارخانو عملیات هم پیل کړي دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د هلمند له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د هلمند محلي ادارې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره کار کړی دی.
یوازې په هلمند کې موږ دغه تقریبا 95 او 99 کال کې 14.3 ټنه مواد مخدر جامد و مایع دا نیولي و او دا مو له منځه ویوړل او مسوځول. که چیرې موږ په موازي ډول او یو شان باندې هم د نامنۍ له منځه وړلو او هم د مواد مخدر کښت او د دې موادو په مقابل کې مبارزې ته په موازي ډول ادامه ورنه کړو، زه فکر کوم موږ امن نشو راوستلی، ځکه خپله مواد مخدر دي چې د دې د لاس نه راغلي عاید بیرته په دې باندې اسلحه اخیستل کیږي، په دې باندې خلکو ته معاشات ورکول کیږي.
د سروې له مخې چې اوس ترسره شوې هلته ښودل شوي دي چې 50% کې کوکنار په هلمند کې کرل کیږي، نو څه فکر کوئ چې دا یو ډېره اوچته فیصدي نه ده؟
پروسه کال متاسفانه دښمن په دې وتوانېد چې دو د موږ نه دوه ولسوالۍ چې یو خانشین ده او یو ام ناواده دو سقوط ورکړي او ونیسي. نو پروسه کال موږ په دې اخته و چې موږ څنګه وکولی شو هلمند وساتو. کوکنار رانه له یاده ووتل ځکه حالات ډېر خراب و. نو هماغه ده چې پروسه کال د کوکنارو کښت په هلمند کې دوه چنده شوی ده. ناوی ولسوالۍ 14 کاله د حکومت په لاس کې و، هلته چا کوکنار نه دي کرلي. ولې پروسه کال چې کله طالبانو ونیوله په دغه ولسوالۍ کې ټول دهقانان دې ته مجبور کړل چې دوی باید کوکنار وکري.
علت یې څه ده؟ ولې په هلمند کې د ټول افغانستان په پرتله باندې د کوکنارو د کښت کچه اوچته ده؟
هلمند نسبت د افغانستان ټولو ولایتونو ته ناامنه ولایت، دغه اوس 15 ولسوالۍ متاسفانه د مخالفینو سره دي. په هلمند کې موږ په زرهاو په لکهاو جریبه ځمکې دشتي للمي ځمکې لرو. دا حتی طالبان 40 جریبه 50 جریبه ځمکه خلکو ته ورکوي، هغه یو څا ورته عمیق وباسي یا بوړۍ او سمدستي کوکنار پرې کوي. بل دا ده چې آب و هوا نقطې نظر نه ده، په هلمند کې کال کې 3 فصله کوکنار کرل کیږي، یعنی زه فکر کوم چې نور ولایتو کې کېدای شي داسې نه وي.
کومې لارې دي، کوم هغه ګواښون کې سیمې دي چې له هغه ځای څخه دا مواد تیری یا راتیری؟
په جنوب کې بارامچه یو سیمه چې د شی ولسوالۍ پورې ده، ډیورنډ خط ته نږدې ده، دا د مواد مخدر مارکیټ ده اصلا، او د دغه ځای نه قطارونه بسته کیږي چې د پاکستان د لارې نه ډیورنډ خط نه اخوا د کراچۍ خواته ځي، او څه د دې ځای نه د ایران په تور باندې د ترکیه او اروپا خواته ځي. د کندوز او د فاریاب او د مزار د دې ځاینه قاچاقبران په همدغو لارو باندې باغران ولسوالۍ په ترو راځي، په مساقله باندې او همداسې په دشتو کې بارامچې او جنوب د هلمند ته.
د دغه شی مهمو لارو د تړلو لپاره تاسو تر اوسه پورې څه اقدام کړی؟
موږ په هغه ځایو کې چې د موږ په کنټرول کې دي، مثلا لومړی نمبر شاره چې د هرات او کندهار ترمنځ شاره ده، موږ په دې کې د ملي اردو او د نورو امنیتي قوتونو پوستې ځای په ځای کړي. دا هم په امنیتي لحاظ باندې ډېر تاثیر کوي او هم د مواد مخدر په مخ نیولو کې. ولې دغه خط کوچنی خط نه ده، دا خط د فرانه شروع کیږي عین تر میوند ولسوالۍ د قنداره پورې ده.
دا به ومنو چې ممکن قاچاقبرون کې د مخدره موادو له ځینو داسې لارو څخه استفاده وکړي چې هغه په ناامنو سیمو کې ده، خو له ځینو داسې لارو هم دوی استفاده کوي چې هغه په امن سیمو کې ده. تاسو پر هغوی باندې کنټرول لري، ولې په هغو سیمو کې دغه مواد نه نیول کیږي؟ شي
منګ نیولې دي مثلا که زه مثال درکم منګ په تیر کال کې لکه مخکې چې مو ویل شپاړش اشاریه درې ټنه مواد منګ وسوزول او دا مواد منګ اکثره په همدغه عمومي شارا باندې نیولې یا هغه اپراتیفي عملیات چې منګ سرته رسولي دي ګډو قوتونو په واسطه باندې
پر سرونه کې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د حکومت په منځ کې ځینې داسې کړۍ شته چې د هغوی موجودیت له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه حالت په هلمند کې څنګه ده؟
کېدای شي په نظام کې داسې خلک وي چې د دې طرفداری دي وکړي، ولې په عالنجي اول چې هغه معلوم وي چې احمد محمود ده تر اوسه داسې مثال موږ نه لرو. پخوا به یوه مشخصه امنیتي قوه یا امنیتي ملي یا پولیسي ملي یا اردو به وتله په خپل سره او یو ځای کې به د قاچاقبرانو مخه نیوله او د هغو نه به مواد مخدر نیول، نو دلته شکونه و چې کېدای شي بعضې مواد مخدر هایفو میل شوي وي. موږ د دې د مخنیوي دپاره اوس په هلمند کې ګډ قوت جوړ کړی ده چې هغه د دې ټولو امنیتي ارګانونو نه ګډه قوه ده او دو په ګډه د والي په حکم د نظامي شورا په حکم باندې وځي.
پروان کال کې موږ دوه راپورونه درلودل چې په هغه کې داسې ښودل شوی و چې د هلمند ځینې امنیتي ځواکونه نشه یي مواد نیسي او بیا ترې تم کیږي. د داسې کړنو د مخنیوي په برخه کې تاسو څه اقدام کړی؟
د دې لپاره موږ یو ګډ پلاوی د استناف د سرنوالۍ د مواد مخدر د سرنوال تر مشرۍ لاندې ټاکلی. هر هغه چا چې په دې کې نیمګړتیا کړې وي او یا خدای نخواسته درغلي کړي هغه به د قانون منګولو ته سپارو.
عام خلک وایي چې هغه مشهور قاچاقوړونکي چې هغوی نیول شوي دي یا هم آزاد کړي، د هغوی ځینې جایدادونه په لښکرګاه کې هم وجود لري، د دوی د جایدادونو د نیولو په برخه کې ولې تر اوسه پورې اقدام نه ده سوی؟
کوم قاچاقبر چې نیول کېږي او دوته موږ سپارو، د هغې پاړوان تانه موږ ته د ابلاغ ورقې رسیږي چې دو مثلا څومره قاید شو او یا آزاد شو او یا ګناهګار وخوت یا ونه خوت. د دو د جایدادو پاړوان موږ ته څه رسېدلي وي؟ په هیڅ ډول تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي. زه هوډ لرم چې دا موضوع د عدلي او قضایي ارګانونو سره په خپله شریکه کړم چې هغه قاچاقبران چې نیول شوي دي هغو د شتمنیو پاړوان باندې هم باید موږ ته معلومات راکړي.
د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم د بدیل معیشت په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي دي، خو بیا یې هم د کښت په کمولو کې چندان مرسته نه ده کړې. فکر نه کوي چې دا پروګرام یو ناکام پروګرام دی؟
زم په دې عقیده یم چې په تیرو کالو کې د بدیل معیشت کوم پروګرامونه چې سرته رسېدلي دي تکمیل نه و. هغه مهمه دایره چې باید د دهقان لپاره تکمیل شوی وای چې هغه هم د تخنیکي سطح لوړول دي، هم ورسره اصلاحي تخمونه او نور کول دي، او هم د هغه څه چې د پیداوار لاسته راوړي د هغې دپاره سړو خونو جوړول او د هغې نه وروسته په ملي او نړیواله کچه مارکیټ سره د ده وصلول دي. د دغې د خرڅولو دپاره چې دا چیرې خرڅ کړي په چای خرڅ کړي تر اوسه کار نه ده شوی متاسفانه.
محمد ایاز تر نکو چې د هلمند لوالی حیات الله حیات سره مرکه کوله.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپوري ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زلمی د زرغونې په نوم پر یوې پیغلې مین دی او هغې ته یې مرکه ورولېږله. د زرغونې کورنۍ هم راضي سوه او زرغونه هم ډېره خوشحاله وه. د دسمه لپاره پوره چمتووالی نیول سوی و. بس یوازې خبره دې ته پاته وه چې د زرغونې ورور له سفره راسي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونې مور او پلار وویل چې زرغونه زلمی ته نه ورکوي. دا چې د دې انکار علت څه دی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
دای په خپل مازیګر کړی د چینارو سرو تم ګورمیانا، د چینارو سرو تم ګورمیانا.
څوک شي دا کاڼی واروي؟ وایم څوکې کاڼی مورا چې منګی تر ته مات ک
مډارېګه زیم زلمه.
وی زلمه یته ازره مې لګو غلا وخته، اما چې ویل تاسو بلادنو
گورا پام دی چې نارینه بالا نشي کېدای، که بلایی هغه به ته یې، او که چیرې دی و هغه بیا نو زه یم. خو یاره که خدای دا ستا غوندې ښکلې بلا زما په نصیب کې، نو خیراتونه به وکړم خیراتونه.
ریښتیا دومره در باندې ګرانه یم؟
قسم په خدای چې دومره را باندې ګرانه یې چې زړه مې در پسې ډوبېږي، نه وینې چې لکه غل پټ پټ چینې ته در پسې راغلی یم.
ته ودرېږې، زه وګورم.
څه کوې، چیرې ګورې؟
لږ مې شاوخوا کتل چې چا زمونږ خبرو ته غوږ نه ویني ولی.
هیڅوک هم نشته، ما تر راتګ مخکې شاوخوا وکتل بیا راغلم.
ګرانه، چې یو خبره درته وکړم، چاته خو به یې نه وایي؟
نه، چاته به ولې وایم.
پر ما هم ډېر ګرانې زلمی جانه، خو شرمېږم نشم درته ویلی. ما ویل ته داسې فکر ونه کړې چې پر دې نه یم ګران. آخه اوس دا خبرې پرېږده، یو بله خبره به درته وکړم.
څه خبره ده؟ هله نو ژر شه راته ووایه.
عادي خبره نه ده، زیری دی زیری، باید شیرینی راکې.
یاره زرغونه جانې، که زیری دې راباندې وکړ نو شیرینی خو څه کې چې ځان به هم تر تا قربان کړم. هله نو ژر شه ووایه چې د څه شي زیری ده.
خبره دا ده چې نن ستا مور زمونږ کره مرکه راغلې وه.
خخه نو بیا څنګه شو؟ ها
جانانه، دا دې مبارک شه، پلار می رضا شو اسمی تالا در کوینا، پلار می رضا شو اسمی تالا در کوینا.
حالا نو زر سلیوانی اصلا خبر رو که، حالا نو
خبر خلاص شوه، زما مورو پلار رضی شوال، تون تیاره نیول شوه دی، یوازی خبر زما رور تا پاتی ده، آقا پا سفر که دی، یو اپتا و روز ترازی، کلا چه اغا راغه، بیا تاسه تا خبر در کهو، چراشی دسمال یوسی. ای تا توایم څه په چورتونو کې ډوب شوی؟ ها دا څو کاله کېږي چې چینی ته زما د زیارت لپاره راځي، او اوس چې زما او ستا د واده خبرې کېږي ته هېڅ خوشحاله نه شوې. خیرت خدای زلمیه،
خوشحاله به ولې نه یم؟ خو ما ویل که ستا ورور راغی هغه خو به څه خبره پکې نه راباسي.
نه نه، لالا مې د پلار له خبرې نه اوړي. پلار مې ویل که لالا مې په کور کې وي ښه ده چې داسې دسمال یوسی، ته میلمنو به هم ښه خدمت وشي. ښه، زه اوس ځم چې ناوخته کېږي، مور مې راته په تمه ده. سمه ده؟
سمه ده ګرانې،
د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
اوهو ناجی خیکه، دې خدای را ولی، په خیر راسه.
د چی شي خیر بابا؟ ستا له کوره څخه به م څوک خیر یوسي؟
ولې خورې، موږ څه بد در رسولي دي چې داسې خبرې کوې؟
بدله څنګه دي؟ تا غوښتل چې خپل پوډري زوی ته زما لون وغواړې.
اول دې خوله وواره په اوبو پرېمینځه، او بیا زما د زوی نوم واخله، پوه شوې که نه؟ ته نه شرمېږې چې پر خلکو ناقه تور لګوې او زما زوی ته پوډري وایې؟
خوله دې ته پرېمینځه، او بیا زما د لور نوم واخله. ته زما کمالدار او ښکلې لور وګوره، او ستا دا پوډري زوی وګوره.
ګل غوندې نازک ښکلې زوی مې دی، چا ویل چې زما زوی پوډري دی؟ ه
ته غواړې چې زموږ په سترګو کې خاورې واچوې او خپل پوډري زوی زما زوم کې؟ خدا ناچله سکه دې دلته نه چلیږي، بل دکان ته یې یوسه، پوه شوې که نه؟
ته نه شرمېږې چې زما پر زوی د پوډریانو تور پورې کوې؟
تور نه دی، رښتیا ده، رښتیا تام ښه خبره وې. خو پټه وله دې، ګوره تام یوه مورې او لور هم لرې، ته خپله لور پوډري ته ورکوې؟
که زما زوی پوډري وای نو لومړۍ ورځ به دې ویلي وای چې لور نه درکوم. هغه ورځ خو ستاسو ټولو خوښه وه، نن بیا څنګه داسې ناڅاپه زما زوی پوډري شو؟
موږ څه خبر وو چې ستا زوی پوډري شوی دی؟ ستا زوی کله په کلي کې اوسېږي؟ تل ورک وي. تا خو ویل چې تجارت کوي، خو اوس معلومه شوه چې پوډري شوی دی. له شرمه کلي ته نشي راتلی.
چې نه دې خبره، نو اوس څه پیریانو درته وویل چې زما زوی پوډري شوی دی؟
خدای فضل وکړ چې زوی مې له سفره راغی، هغه ټوله کیسه راته وکړه چې ستا زوی پوډري شوی دی.
بس بس دروغ مه وایه، د پوډري رنګ معلومی، زما زوی د ګلاب غوندې تازه ده.
واه واه دای لا بلا، د ګلاب غوندې تازه دی، سامه ده وروسته بده گلاب زوی آل ووینه ده مور سترگه رندیوی او ده خبل زوی آی نوینه
زازم را کشه تل خدای اجار شد چیزه ستا لون پسی در تلم کنه ستا غنده فقیران و لون توک چه کوی زما زوی والا که بخزی پاتی سی
زده منم چه منگ استاس خوندی شتا من او مالدار نیو خو خبل لور پودری تا نور کهو ستا چه خیال و چه منگ بخپل لور ستا سه پیسو تا درکو او پلوی لاس به یه تناره که واچه و
دازادی رادیو در نو آوری دون کو دجه اونی در زهر و کاروان خپرونه هم دوم رو تر بل خپرونه پوری مو پر لوی او مهربان خدای سپارو در خدای پامان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو